Radio.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 1400 کال د لړ مقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر یو دیرشمه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنځمه پور از د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشری او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللی دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم دا راز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هرارې کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه به روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپل کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کوله. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشن شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستو ایم از صفی ولاستان اگزیم تخنیکی چاره بهروز دیلیری مختوری رازو اول مطلب تا طالبانو او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام هوکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر ماخام کرده او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سو رزی لخند و زند سر مخت و لار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبانو او پاکستانی مارکچیانو ترمینز ده حاصل شوی هوکره گرده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز ماده ایز اعلامی که راغلی چه طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم پا استانبول که پیل شی او هم با طولی خیلی خواهوی دستی او سارون که میکانیزم جوره و پلی اکری چه ده سولی تنگخ تزمین او سرغلون که لوره جری مکرای شی ترکیه او خطر هم دار از چم توالی خوالی چه لدوارو خواهو سره ده دایمی سولی او تیکاو ده ترلاسکولو پا برخه که همکاری تا دوام ورکری ده طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ده خبرو تایید کردی چه تایید کړي چې خبرې پای ته رسیدلې او دواړو خواو موافقه کړې چې نورې خبرې به راتلونکو غونډو کې مطرح شي. هغه ویلي افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوي او نه لاسوهنې پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و د دې پرېکړې سره پای ته ورسېدي چې دواړه خواوې به بېرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي. په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15 تر 30 روانې وې. د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 14 او 19 په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزي سره خبري کړې وي. ښاغلی اتکزي په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبري یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو کلک نیوکه وکړي چې خبرې ناکامې شوې نو دوی بیرته حملو ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتسکزي بشپړ مرکه د ازادي او مشال راډیو په ویب پاڼو باندې خبره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خبرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کېږي دغې نتیجې سره ازیا به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا دی پاکستان دی که افغانستان کے طالبان حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان سوال جواب کو فکروں کی نہیں سکے دلائی. افغانستان کل ہم دا پاکستان سے جنگ نے خواہش کری دی نے دعا کری دا پاکستان سے دبئی جگڑی پیش ہوئے 1915 پہ تھے او په 1903 پاکستان مات شو. په دواړو کې افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې ټیک دی. زموږ د هند سره ډېر ښه نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو په منځ کې یو ملک راغلی شوی یاست. هند موږ سره پر اباسین باندې دغاو لامونه نیولې تر اباسین افغانستان او د اباسین لاندې هندوستان وو. لیکن تاسو جګړه ده زموږ د خوا بې غمه اوسئ. د ظاهر شاه په وخت کې هم بیا د درې به په دغه کې هم اوس اچھی اب خڑول دی اس اچھی اب خڑول دی افغانان دا کریم باید کی دا دوی حق جوڑی دا لکل یورپ شید دو جنگ ازیم بعد پر وار فوٹنگ جور سو پکار دا دا رجیان پا دیزی موار دی چی دوی پا افغانستان ننوطل او امریکا پا دیزی موار دی چی دی وزستا زادی دفاع کوما پکار دا دی چی افغانستان پر وار فوٹنگ باید جور شوی وی خلو دا کرو بلکہ اٹھا دے دیکھو بیا روان دے نو جنگ تیار نہیں ہوتا کہ افغانستان نہ دوسرا جنگ نہ کی. افغانستان اور پاکستان شاید زک نہ سر پوئی جی لکڑا نہ تچتا دا شے لا نہ تچتا پوئی شے شے چا سیب دی دا مانا دا دا پھل دی دا فلانا دی دا سی افغانان پجون غلامین ویلری یاران پجون زادین ویلری دا دا پے خبر نہ سر پوئی جی افغانان پر چاپ سنی دی دا ولی دوی لگی دا دا پا دنیا کی نوی سوی موږ ملک ته بوجه دبي اوسېدونکي یو دا په دنیا کې نه دي شوي چې مذاکرات روان وي او څه د مذاکراتو مخکې وایي که دا کامیاب نه شو زه مله کوم بسم الله ویک دا لیونتوب دی. دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کېږي او د دوی فوجان هغه وژل کېږي او دا موی چې افغانستان کې د هغوی مرکزونه دي دا مو چې مونږ ته دفاع حق دی په مونږ حمله کې تاسو د پاکستان د دفاع دا حق منئ نه دي چې څه وایي
دا حق ولې خبره دا ده چې روسیان په دغه ننوتل په افغانستان هغه وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې تری نه تل توپک په دېرش زرو روپۍ روسیان ننوتل تا معنا هغه ټول قوتونه چې امریکا یې رهبري کوله او مخکښي یې پاکستان جاسوسي ادارو کوله تا کلاشنکوف راوړي زما کړي ته په دېرش زرو روپۍ ملټري ویپن په دېرش زرو روپۍ راغلی زما د کور دروازه کې تای کښېښو په څلورنې کارتوسو په خپله په دې جنګ کې ډېر لوی استاد چې د خلک یې ترنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وایي چې موږ نن پنځه نوي زره خلک د دنیا په ډېرو خطرناکو دغه کې ترین کړل بیا دوی دغه ده چې وکړه په دنیا کې څوک دا نه کوي فهم په دنیا کې څوک دا نه کوي.
محمود خان اتکزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
یو بل لیټ مشين چې ورکړی دی مشنان یو مشين درا ساتي تا درې او ویني وزاره پنځه وزاره د ګر جهان انسانان په هغه کې دغه ژبې خلک وپاري تا ترین کړ او به دې خوشي لخر دا خواري روان بمو د خواري روان خطرناک تا به ټول ملکونه تویل شروره محمود سره خیال کوي دا بمونه الوزولی شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه الوزولی شي د پلاني سره خیال کوي دا شتنګر میزایل چلولی شي د پلاني سره خیال کوي دا د خټو نه د خاورو نه بم جوړولی شي تا خوش کړل او بیا دې ګر جهان په جهان کښې نو ستاسو جنګ ختم شو په جهان کښې چې هر چېرې یو څوک شه ونی په الجزایر چېرې دی الجزایر په افریقا کښې چې یو څوک به ونیول شو چې پولیس په دوی چې ماتې ووه ټرینګ چیرې کړی دی ټرینګ په کواټ کې کړی ټرینګ چیرې کړی دی ټرینګ په کوټ کې کړی دا خو فارسي کې عباد سبا هم اردا توس دا خو تاره جوړه کړې ده.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو اوس به ورشو د اتلولۍ موضوع ته. البته د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړي. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ وه. ایران دویم مقام وګټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید. د افغانستان لپاره د لوبې په لومړي میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول وواهه. دویم ګول هم علي احمدي په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټې اخیستنې ترسره کړ. ایرانی ټیم یوازې یو ګول ترسره کړی شو او تر پایه 2-1 وروسته پاتې شو. د افغانستان او ایران د فوټسال دا لوبه له څو لانجمنو شیبو ډکه وه چې څه ناڅه یې په لوبې سیوری غوړولی و. که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بالاخره ایرانی لوبغاړو تر ګټې اخیستنې ترې ګټه وانخیستلی شوه. خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډېرې لانجې او فاولونه وکړل. د لوبې ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول ترسره کړ. هغه همداسې چې کله افغان ګول ساتونکي احمد اسماعیلي وتوانېد د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړي او د ګول مخه ونیسي، ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکی د پښې په ضربه یا لغته کلک واه. دا پیښه د لوبې داور له نږدې څارله او ایرانی لوبغاړی سمدستی د سره کارت پور کولو له میدانه بهر کړ. دې شیبې د ایرانی روزونکو او لوبغاړو غوسه وپاروله او لوبه د څو دقیقو لپاره وځنډېده. د ځنډ په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د برید په تکل ورغلل او لانجې یې سره وکړې. خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا له کومې لویې پیښې پرته دا شیبې کنټرول شوې. داورانو د لوبې د وروستیو 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري، دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او له لوبې بهر کړل. په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبې وروستۍ 15 ثانیې په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بلاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولۍ او ولولۍ وی چې جشنونه او ولولۍ وی چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی و. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د ولس کلونو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی و. درېیمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکیچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو او همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوي خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې له واک ته رسېدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړې دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر لسو کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله لوخیل واورو.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر لسو کلونو دي د شرې ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 10 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شرې ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 10 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به لاس پر ورځې دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور سان دینی عالمان او رون اندی مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وایي
موږ په د خوستې ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شری و ساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شری نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي. د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته واقعی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقی چارو شنون کی وای په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعمل پر رواني ستونزو اخته شوی. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا سرګندونې داسې مال کیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له امله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په و گیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیل اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي و آزاد جامې اغوندي و دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړۍ دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی د دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې هم پېښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډوال او مجرمینو چې افغانان یې هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسا کې میشته مدني فعال او د دغې هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښیلتیا په اروپایي هېوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خی اړخی ګوندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی. دا نو تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړو، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار په دې مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار او دکان هم ده. کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي وه، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که دا نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګي، چې هغه اړخ باندې سړی پوسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي، کله چې ته د یو بڼوال په ایس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو پی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې، بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس په ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دغه لږ راته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیم علم ده د وایي نه سفر بشپړ علم ده. په علم کې یا په زده کړه کې یا بې تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ. عملا ځینې شیان عملا ژوند د خلکو دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلي نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والوځئ هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ. څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو کیسې چې کوي مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني هغه ښکلا وویني دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه ستا په اخلاقو کې څه توپیرونه ستا په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه ستا خلک څه دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو منګا کوم ځای کې کوم کتاب دی هغه په کوم ځای کې دی منګا دا څنګه سره ورو څوار کو دا ډیر تړي په داسې یو توپیر نه په سترګو کوي او سړی تینا اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د ستړي شعر تکلیلي او په شپرته یې ما خیال دا ستم
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راته لولې خو اوریدونکي غواړي پوښي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و ما سره که تاسو هغه اجازه یې دلته یو شعر ده نظم ده دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس یوه یوه ټپه به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم داسې دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور وایه نور وایم پهانغري توره کټوه باندې ایلنی چای چاینک کې ویشوم لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم مسته هوا مشاعره شرنګوي نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي هره نوا توا نوا د زاڼو په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران ښه شوه چې کډه شوه او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران امن کې سوله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حب ووینځي چې جاري کړو د ستاینو محال راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما تر ابده زیر ما زیر ما لرو دا انگیزه دا با پیغام دی زما د خپل خاور خزانه بس پرم تو د خلا مظاهره که وسم د وښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره که وسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
لتاسو ډیره زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې
تکال صاحب زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی زه شاعرۍ ته تسلیم یم یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم در کوي که نه یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي او ته ورته وایې چې نه ما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل را کړې دلته ټکر واقع شي ما په خیال نو ټکر چې واقع شه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې په جنګ کې سې د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره خپلې تبې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني مثال به مونږ ورکړو هره سا یې مونږ نوې ده ګوره دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځتي هغه بېرته را ګرځوی نه هو که قالب د قالبونو یادول وي د فورم یادول وي په کلاسیک شکل هغه فورم صحیح ده نه زړېږي دا به خامه خبر ده پاتې شو دا چې موږ او تاسو په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې هر څه یې ویلي دي ټول کارونه یې کړي دي بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا وي بیا شاعري کوو موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تا ترخ پر کړای نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې او ته فرمایشونه ورنه کړې دا خو د ګذور شاعري
یعنې ډېر تاکید ستاسو په الهام دی د الهام شاعري
بله 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 هغه شاعري ده که نه چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او هغه تقلید ده
مننه دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی له پخوانیو فورمونو نه کلاسیکو فورمونو نه له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده
هو هو تکال صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم آزاد سره ما درته کمپاین په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه حتی مخمس هم ما جوړ کړي یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمکم یا به تاسو علیکم
او مهرباني
وایم ښه ما مخبل څلور هډونه شاکړی او روانم تا تکلیف دا ورو کښه
ډیر لاس دکې د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې
او پته کومه تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعري غني کو غني کیږي توا چې مونږه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعرۍ ډیر کو او کومه ورو را څنګه و دا رخوانه راي سره و کومه د شاعري بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي د ادبیاتو لمن مونږه باید خپره کړو ما خیال دی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خاره لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمې وزي او نورو هیوادونو ته ځي په غځای کې د معنویت خبره هم یاده شوله معنویت ته تاسو څه ډول ګورئ په خپل شعر کې څه ډول ګورئ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ او کله چې له افغانستان نه وځي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونې کیږي
معنویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې څه تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان څه دا خبرې بل څه لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو هم ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند ته دواړو وزرونو الوزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم
مننه شعري مجموعې مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعې کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا څلور سوه څو پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزې او غزل بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې چې هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ته رسېږي هغه کې بیا یو څه ژباړل شته اشعار مې ژباړلي دي د دري نه د لویو شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه منگا و تاس ورطای وار شیرونا دا بیا پی آبلا شیری مجموع لارما پا نام دا گیر دیکی دی او یا بلا شیری مجموع پا نام دا پیروتی رشمین پیروتی دا لارم دیکن لگ لکتا او بلا شیری مجموع لارم پا نام دا زنجیر مشاعره دیکن ستا بلا مجموع لارم پا نام دا زدانه دیکن بیا لگ لکتا او بلا نوی مجموع لارم پا نام دا ویان دا هنداره ویان دا هندار نیما تعبیر دا غا مثلا لاس کی دا چه موبایل دا دام ویان دا هندار دا پاس دا هندار مثلا آمد تا خبری دا اینکا علی ساکت تا گوور ویان دیدی کنه نتی داوت مرسانی که با نی دا هندار دی او یوا داری مجموع لارم چه دا اشکوز پنامه دا من دیکن بازی شیرو نوارستا ربایات تکشتا مصنوی لاری او تدر جای سوری خواه دا شیری مجموع خبر وست بال دے بیا نور اجبار لرم مثلا یو اجبار لرم اسلام کی عبادت یو کتاب دا دا عبادت دا بشار در زن تو اگدو کی عبادت او تاریخ او دولون ہے بیا یو بل اجبار لرم پا نام دا نسینا عملیات دا افغانستان دا پارا دا یو بیا راغونی یا مختار پلان پر شکل یا یو اندیسته مسابقه دا چه دا ناری فکر کام پارس یا اول سوحانو دا جورا کری که بعد دی جنگ افغانستان دا اتفر هم بیر شورا غول فکر هم جوشتی سشای پکار دی و کم جای نشورو سی او بل یا بلا مجمع یا بل کتاب دا اتای دا چیز نامه دا اغم اپی نمی شای تلپاتی دیوه دا بیدل روان او دا نکا مسائل گرد کلی نیسان نیمائی آغا دا و نیمائی آغا دا بیدل روان پا بارا که د دری زدی خلق دیر خبر دی او دیر معلومات لری خو پختانه هیڅ معلومات نه لري چې بیدل کم دی او کلری میواز یا دیبان لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دارل او کار هغه چې هغه اثر دیر په لوړه سطح لیکل شوی سره کې چې ما هغه ځواک ته ونی هغه مرئی چې دا مې پاړلی په سام شک ور پسې نه بیا دلته یو تش باړلي دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفې لس صفې شل صفې او لس پنځه صفې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم که نه
مهرباني مهرباني ویلولی
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامی امت درې اویا فرقې د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویح لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونې ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کړي چې ډېر څه ویلې دا هم هغه
لطاس نه مننه راغب صاحب په پای کې که یو بل شعر هم یو رستای شعر را ته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو به نه پوهېږم دا شعر سره سم شعر باید دا غزل وي که داسې
غزل مو آزاد شعر مو وویل نظم مو وویل نو دا ور یو غزل شاید ښه وي
دا یو غزل مال زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان سر دا واخان نه ده دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ که یو تیر به داسې تیر که بیا به ویلې چې دغه موږ پریکو ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نښلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تېرو بیر کړو هماغه ځای ده او بس دلته دې څو میلیونه ډالره ښودلي وو څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي دومره مصرف لري موږ داسې یو سړک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پتلی جوړول شو ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي موږ په همدې لاره باندې چې کوو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې دا غزل ما لیکله خدای دې کې هغه ارقام صحیح ویلي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړی زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي بابانه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانۍ دې کړي او ځان له سړي واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړي واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړي واخلي باور به نشي دومره ښایستونو کې یو څور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړي واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړي واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړي واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړي واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا چې غیږه توده غیږه کې جانان له سړي واخلي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمنو اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه